کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بناوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته
د خبرونو لنډیز د دویم ورځ ده چې د سوریې جنگیل وته کې د دمشق ته نږدې په هغو سیمو چې د وسلوالو یاغیانو په قبضه کې دي بمباری کوي سره له دې چې اسرائیلو د الاقصی د جومات ته د داخلیدلو له لارې فلزي برقي دروازې لرې کړې مګر بیا هم مسلمانانو هلته د عصري امنیتي کمرو د نصبولو په ضد خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او په لیبیا کې دواړو متخاصمو خواوو په یوه باندې موافقه کړې ده او دا هم د خبرونو تفصیل رپورټونه وایي دا دویم ورځ ده چې د سوریې د حکومتي قواوو جنگي الوتکې د اوربان د موافقې نه سره روانه کوي او د دمشق ته نږدې په هغو سیمو چې د یاغیانو په کنټرول کې دي خپلو بمباریو ته زور ورکړی دی په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د اربین په ښار کې د دوشنبې د ورځې په بمباریو کې 8 تنه ملکیان وژل شوي دي او کم تر کمه 13 تنه نور زخمي شوي د سوریه فوج وایي چې دوی هغه وخت دغه بمباری شروع کړې چې د جایش الاسلام په نامه یاغي وسلوالې ډلې د اوربند نه په سرغړونو لاس پورې کړ په سوریه کې سیاسي فعالینو هم ویلي دي چې ځینو وسلوالو یاغي ډلو د دغه اوربند نه سرغړونې کړې دي او د هوان ګولې ورکړې دي سره له دې چې اسرائیلو په بیت المقدس کې د الاقصی جومات ته د داخلیدو په ځای د امنیت لپاره د تالاشۍ فلزي برقي دروازې لرې کړې دي مګر بیا هم مسلمانانو هلته د نورو امنیتي اقداماتو په ضد د احتجاج په توګه خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی د فلسطینیانو د صدر اعظم په شمول د مسلمانانو مشرانو د خپلو خلکو نه غوښتي دي تر څو پورې چې د جولای د میاشتې د 16 نیټې نه وروسته چې هلته کمې د تالاشۍ الې لګېدلې اسرائیلی باید لري څو پورې چې اسرائیلو هغه نوي لري کړي نو لمونځ د الاقصی د جومات نه بهر په کمبل ځای کې ادا کاندي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د فرانسې پرون په لیبیا کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په منګړتوب د هغه ملک دواړو متخاصمو ډلو د اوربان په شرایطو موافقه کړې ده د لیبیا صدر اعظم فیاض السراج او د لیبیا په ختیځ کې نظامی قومندان خلیفہ حفتر پرون د فرانسې د جمهور رئیس ښاغلی مکرون سره کتلی د لیبیا دغه دواړو مشرانو د دغه ملاقات نه وروسته په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې باید د دغه اوربان احترام وکړي او هم دواړه خواوې په هر ډول چې وي باید د وسلو د استعمال نه ډډه وکړي د اوربان د موافقین علاوه دواړه خواوې په خپل ملک هر څومره چې زره امکان وي د انتخاباتو په پیل هم روغه جوړه کړې ده د فارس په خلیج کې د امریکایي و سمندري بیړۍ هغه وخت د ایران د انقلابی ګارد په وی بیړۍ د خبرداري او وی دازي وکړي چې د ایران دغه بیړۍ په ډیر سرعت د امریکا دغه سمندري بیړۍ ته دغه سمندري بیړۍ 130 متره تر ورسیده د امریکا د سمندري قواو په وی بیان کې د ایران دغه عمل غیر محفوظ او غیر مسلکی بلل شوې ده د مقدونیه د دفاع وزیر یو ځل بیا په ناټو او په اروپایي اتحاد کې د خپل ملک د غړیتوب د پاره خپل لیوالتیا څرګنده کړې ده د مقدونیه د دفاع وزیر رادمیلا سیکرنیسکا امریکا غوښته ویلي هیڅوک به موږ له دغه غړیتوب په لاس را نه کړي بلکې موږ دې ته ضرورت لرو چې د دغه مقصد د پاره هلې ځلې وکړو هغه ویلي دي د ټولو نه اول مقدونیه ته پکار ده چې د مطبوعاتو د ازادۍ احترام وکړي مدني ټولنې جوړ کړي او په قانون او قضا کې اصلاحات راولي د برازیل وی سارنوال په خپل ملک کې د اداري فساد د قضیو د شړل د پاره په 2013 کال کې خپل بودیجه د 115 میلیون ډالر نه 500 میلیون ډالر ته زیاته کړې ده په برازیل کې د ملک په بخوانی جمهور رئیس لوئیس دی سلوا د هغه ملک د ولسی جرګې په مشر او په یو مشهور تاجر باندې د اداري فساد الزامونه لګیدلی دي د پخوانی شوروي اتحاد یو پخوانی مشر جوزف ستالین داسې یو ظالم ډیکټاټور وو چې د خپل قدرت په وخت کې په میلیونو خلک قتل کړي وو. په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې یو ظالم پولیسي دولت حاکم وو، مګر سر له دې هم روسیې د روسیې د خلکو داراو وخی مګر سر له دې هم اوس د خلکو داراو د نو سرویګان نه داسې ښکاري چې د روسیې ډېر خلک په دې عقیده دي چې ستالین د شوروي اتحاد یو سمبول او مشر وو او مؤثر مشر وو. په هغه سروې کې چې د جولای د میاشتې په 14 په روسیې کې شوې ده، د هغې نه داسې معلومیږي چې د هغو ځوانانو نه چې عمرونه یې د 13 او 24 کلونو ترمنځ دي، 70% د ستالین د کارونو ملاتړ کوي او 63% هغه کسان چې عمرونه یې د 60 کلونو نه زیات دي هم د دغو ځوانانو نظر تاییدوي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان ایسوي کال په تیرو شپږ میاشتو کې 10 خبریالان وژل سوي دي. دغه کمیټې پرون د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړی او وایي چې په دغه موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت سوي دي چې د 2014 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله 15% زیاتوالی شي. پامکری په دې اړه لکابل ته خبريالي لیمې نیازی رپورت.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو نن د سه‌شنبه په ورځ د رواني سوي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خبريالانو د وضعیت په اړه یو رپورت خپور کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی ښیي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 افغان خبریالان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. نجیب شریفي وویل چې په دې موده کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړي دي. ښاغلی شریفي وویل
دغه موده کې د 10 تنو د وژل کېدو او 12 تنو د ټپي کېدو سربیره د 19 خبریالانو د وهلو ډبولو پیښې، د ناوړه چلند 13 پیښې، د نیولو 15 پیښې، د ګواښونو 6 پیښې او د توهین او لغونډو د ایستلو 3 پیښې ثبت سوي دي.
د دغه کمیټې چارواکي وایي د تیرې سوي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 45 پیښې ثبت شوې وې چې د سږ کال په پرتله 15% ډېروالی ښیي. په کابل کې یو شمېر خبریالان هم له روان وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې د ولایاتو تر څنګ په کابل او نورو لویو ښارونو کې هم خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یوه افغانه خبریاله نجیبه زمان وایي
او زما په نظر هغه ارقام چې دوی وړاندې کړی تر هغه زیات تاوتریخوالي له خبریالانو سره سوي دي، په ځانګړې توګه په ولایتونو کې او په هغه ولایتونو کې چې امنیت سم نه دي او حتی په مرکز کابل کې هم تاوتریخوالي کېږي. خبریالان چې په دفترونو کې کار کوي د هغو کاري ضمانت نشته، دوی ته د کار پر اساس ټاکلې اندازه یا په هغه اندازه معاش نه ورکول کېږي.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې رپورټ کې د 10 خبریالانو د وژلو او 12 تنو نورو د ټپي کېدو مسؤلیت پر طالبانو او داعش ډلو اچول شوی دی. په دې رپورټ کې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 30 پیښو مسؤلیت د افغان حکومت مربوطو چارواکو په غاړه اچول شوی چې دا شمېر د ټولو ثبت شوو پیښو 46% جوړوي. په دې رپورټ کې طالبان او داعش د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د مسؤلیت په برخه کې په دوهم قطار کې ولاړ دي. همداشان د پارلمان او ولایتي شوراګانو غړي، والیان، سیمه ییز زورواکي او ناصرګند کسان د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه بیا داسې وایي د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر وویل چې نامنی پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو او کارکونکو شمیر کم کړی دی. ښاغلی شریفي وویل چې اوس مهال په 10 ولایتونو زابل، اروزګان، غور، پنشیر، پکتیکا، سرپل، لوګر، نورستان، لغمان او کونړ ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریالان او د رسنیو کارکونکو نشته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2269 اف ام 3.15.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې پروان کمپاین کې به تر 3000 هغو ماشومانو ته واکسین ورسیږي چې په تیرو کمپاینونو کې نه و رسیدلی. چارواکو ویلی دی چې په تیرو څو کمپاینونو کې به 10000 ماشومان له واکسینو پاتې کېدل چې دا ځل به یې کچه 10000 ته ورسیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ننګرهار د عامی روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر میرویس شاهین وی تمه لري چې د دې ولایت په کچه به روان کمپین کې تر 200000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي او د واکسینو نه به پاتې کیدونکو 10000 ماشومانو کچم یو څه راکمه کړي. هغه وایي که څه هم د تیرو کمپینونو په وخت به په ناامنه ولسوالیو کې 10000 ماشومان پاتې کیدل، خو په روان کمپین کې دا خوشبیني شته دی چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په مرسته ناامنه ولسوالیو کې هم ځینو ماشومانو ته لاسرسی پیدا کړي.
تقریبا د 10000 په شاوخوا کې زموږ د 50 کلن کمرو ماشومان د واکسینو په جریان کې پاتې کیږي چې هغه ساحې دي چې هغه ناامنه دي، لکه په چراغان شو، شینوارو شو، په دغه ساحو کې پاتې کیږي. او خوشبختانه زموږ د سرې میاشتې د طبي پرسونل ورونه کولی شي انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې هغه همدې ساحو ته لاړ شي او دغه ماشومان چې دي ضرورت دي واکسین لري هغوی ته واکسین وکړي.
بلخوا د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د جوماتونو مدیر مولوی ګل نبی وایي د پولیو واکسین د اسلام له نظره روا او حلال دی او ټولو کورنیو ته سپارښتنه کړې چې خپل کوچنیان واکسین کړي. هغه وایي د ټولو ولسوالیو ملا امامانو ته د یو ځانګړي مکتوب له لارې امر کړی چې د کمپین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خلک وهڅوي چې خپل اولادونه واکسین کړي.
که زموږ د علماو مقتدیان روغ وي، خو هغوی پسې به مونځونه وکړي او عبادت به وکړي او امن او نظام به برابر شي. او که زموږ د علماو مقتدیان چې دي هغه ناجوړه وي او هغه د جومات د تګ نه وي او نور داسې مشکلات وي، نو بیا هغوی ته مشکلات پیدا کیږي. زموږ علما کوشش کوي چې د واکسینو په رابطه باندې قوم ته ذهنیت ورکړي چې خپلو ماشومانو ته چې د 50 کالونه کم عمر کې دي چې واکسین وکړي او هغه د فلج او د پولیو د دې موزي مرض نه خلاص شي.
ولسی خلک هم پر کورنیو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او کنه بچیان به پر دغه ناروغۍ اخته شي چې پر کورنیو او ټولنه بار کیږي. په سږنی کال کې د افغانستان په کچه د پولیو 15 پیخې سب چوي چې د چارواکو په وینا کې ټولو ماشومانو ته واکسین ونه رسي نو دغه شمیره لوړېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په روان لمریز کال کې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي 103 پیښې رامنځته شوي دي. دا چې اکثره د قضیې په کومو سیمو کې پیښې سوي، د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ ورداګ د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا پوښتنه او نورې پوښتنې جواب کړې.
زیاتره قضیې د تاخور، جوزجان، د بادغیس، د غور او د دغو ولایتونو څخه زیاتره د بدخشان، دغه ځینې د شمالي ولایتونه دي او دغه بلای لویدیز ولایتونه دي، غلور از بادغیس او دا جنوب لویدیز ولایتونه دي چې دا پیښې پکې پیښې شوي دي.
قضیې څه رقم دي؟
د سېځلي دننه یې پخپله اعدام کړي دي، یعنې د بل چا دخوا پیښې چې وژن شوي دي دومره زیات نه دي. د ښځو پخپله زیاتره یې هغه پیښې دي چې دننه یې پخپله وژلي دي، او دلیل یې د مخکې د وخت ودونه دي، یعنې د ماشومتوب د سن ودونه دي او یا اجباري ودونه، زیاتره اجباري ودونه دي. سبب د دې د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د کورنۍ تاوتریخوالی بیا هم اجباري ودونه یې پایله، د اجباري واده پایله د دې شوی چې کورنۍ تاوتریخوالی راشي او دوی ځانونه ولري.
بله، په دلایلو په بار بار خبرې شوې دي، علتونه معلوم شوې دي، خو تر اوسه پورې د ښځو چارو وزارت دومره د پوهاوي پروګرامونه چې پر مخ بیایي، قضیې راسپړي، مشورې ورکوي، د امن کورونه د ښځو دپاره جوړ شوي دي، حقوقي برخه پکې څېړل کیږي، قضایي برخه څه لاسته راوړنه لري د ښځو چارو وزارت؟ تر اوسه پورې کمی راغلی دی که دا شمیره چې تاسو ذکر کوئ دا لوړه ده د پخوا نسبت؟
د موږ په اند هغه څه چې د موږ سره ثبت شوي دي، هغه ارقام چې د موږ سره ثبت شوي دي کمی تېرغلی، خصوصا په بادو کې د ودونو ورکاول او د بدل او د رقم یا د شمیر ډیر کم شوی نظر په خو خو سیمو کې چې دا پیښه تر سره شوې دي دا پنځه ویشتمه متهمین د قانون پنځه تر سره شوې دي او نور ټول هغه سیمې دي چې د دولت امنیتي قواوو په واک نه دي او یا دا چې دوی د خپل منطقې نه لاندې سیمو کې چې د مخالفینو په واک دي تښې دي یعنی په هغو سیمو کې چې د دولت په مکمل واک دي دا پیښې کټای سره څنګه چې مشهوري دی ال مشهوري ټیچر دی
bale
خو تاسو پیږئ چې د دوه ټولو دلیل صرف نامي صرف نامي نه ده د دوه ټولو دلیل صرف د قانون نه تطبیقېدل نه دي د دوه ټولو دلیل غازمی او مهم دلیل د سواد کمواله د خلکو په منځ کې او د دوه نوړه د دینو رواجونو دلیل دی چې مو کله چې له فرصای ورته پیدا کړی او د خصوصا د رسنه یو رول دلته ډېر مهم دی چې خپل خپرونې زیاتې کړي او دوم دې تاکید کړی
څه مشوره ورکوي هغه خویندو ته چې په کلو بانډو کې اوسیږي کېدای شي ساس غږم دا اوس واوري چې خپل ځان سره څه کومه کولی شي او کورنۍ څه کومه کولی شي چې د دوی نه ژوند وانخلي
زه فکر کوم چې په کلو باندې کې او په کورنۍ کې د مشران کې د شته چې با تجربه دي زه د دوی نه خواهش کوم چې زر تر زره د یو مورد کې د یو تاوتریخوالي په قضیه کې دوی د فتن تصمیم ونیسي د اوسلینه کار واخلي د مشرانو نه مشوره واخلي او دغه د مو وړیا شمیره چې د څلور شپېته حقوقي مشورې دوی ته ورکوي دوی ته وړیا توګه زنګ وي او حقوقي مشورې واخلي او هغه ځنې منځتیا او چې خپل په خدو کې دی او سبب دې ګرځي چې سبب دی او خوشونه دی او تاسو ته خو لیک قرانه کې شي دغه مخه په دې خاطر ده ونیسي نو دا د ما مشوره ده چې ټول دې سیمو کې موږ بل رقم لاس راځي نه لږه غوښتنې دغه شمیره نه او غیر دونه چې دوی رادیوګانو ته غوښتنې شي دغه خبرونه ته غوښتنې شي نور رسنې ته غوښتنې شي او هغه مشوره په خپل ځون کې تر دې
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
هم چې د شمالي کوریا او کیوبا چارواکي له ډیر مودې څخه خواري کوي چې د انټرنیټ په استعمال او لنورو هیوادونو څخه په قاچاقي ډول د فلمونو او ډرامو انتقالولو مخه ونیسي خو داسې نه ښکاري چې بشپړ بریالیتوب یې په برخه شوی وي په مکړی په دې اړه د امریکا ژغ د خبريال براین پیډن رپورټه چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي
سره لدې چې د شمالي کوریا چارواکي پوره خواري کوي چې د بهرنۍ نړۍ نه هیڅ قسم معلومات د انټرنیټ لالارې او یا په قاچاقي توګه هغه وته انتقال نشي د نړیوالو رضاکارانو یو ډله وای چې پرمختللي ټکنالوژي او د آزاد مارکیټ قوتونه بل اخره د دولتي چارواکو په سانسورشپ باندې غلبه مومي شمالی کوریا د نړۍ تر ټولو منځوي هواد دی خارجي مطبوعاتو ته پکې د هیڅ ډول فعالیت اجازه نشته او زیاتره خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري د ترانزیشنل جسټیس ګروپ نوم یو خیریه مؤسسه وایي چې د شمالی کوریا مطلق العنان کمونیست رژیم تر اوسه پورې څو کسان محض په دې تور چارمري کړی دي چې تبلیغاتي مواد په قاچاقي توګه په خلکو باندې شل د دې مؤسسې غړي چې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په باب اسناد را جمع کوي وايي چې د شمالي کوریا کمونیست رژیم د نړۍ د نورو مطلق العنانو رژیمونو په نقش قدم باندې روان دی ویر لري د شمالي کوریا په شان د کیوبا او برما یا میانمار مستبد رژیمونو هم له ولسره عین شان ناروا سلوک کوي په دواړو هیوادونو کې په خارجي مطبوعاتو او رسنیو باندې بندیزونه لګیدلي آزاد سازمانونه فعالیت نه پرېږدي خو څو تنه فعالین چې له کیوبا او برمانه راوتلي وو د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې له امریکا غږ سره په خبرو کې خپلې تجربې بیان کړې دا د یو کیوبایي ځوان رافایل ډوډل غږ دی چې وایي حکومت د تل لپاره د انټرنیټ مخه نشي نیولې حتما به خلک ورته یو ورځ لاسرسی مومي دا د کیوبا نت په نوم د یو آزادې کیوبایي شبکې د غړي سالوې پاسکول غږ دی چې وایي موږ فعلاً د کیوبا خلکو ته هغه معلومات رسوو چې هغوی ورته واقعا ضرورت لري زمنګ مقصد دا دی چې د بهرنۍ نړۍ نه به خبره وساتل شي. د اپل ټیسټ په نوم یو آزاد مؤسسه چې تقریبا 7000 کسان ورته هر میاشت وی پانی ته مراجعه کوي وای چې خلک آزاد معلومات ته ډېر سخت ضرورت لري. په برما کې د 2011 میلادي کال نه مخکې د نظامی حکومت په دور کې انټرنیټ او ویب بالکل چاله سره پیژندل نه، خو اوس د تایلند په سرحدي لارو فعالین تبلیغاتي مواد برما ته رسوي او ځینې خلک د ګاونډي هیوادونو تلویزیوني پروګرامونه هم ګوري. د بیان پرلل په نوم د شمالي کوریا لپاره یو آزاد مؤسسه چې د واشنگټن ډي سي په ښار کې فعالیت کوي او د واشنگټن د نړیوالو مطالعاتو مرکز تمویلوي د شمالي کوریا په اړه یو تازه سروې کړی. دا سروې ښیي چې په شمالي کوریا کې اوس 50% کې خلک له تور بازار نه خپل ورځنی عواید لاسته راوړي. زیاتره خلک په قاچاقي توګه سمندري خواړه، بوټان او سیګریټ ګاونډیو هیوادونو ته وړي او خپله گزاره پکې کوي. یو زیات شمېر خلک تلویزیون خو یو زیات شمېر خلک تلویزیونونه او ډیشونه هم لري. د اوپن ټیکنالوژي فنډ په نوم یو بله مؤسسه چې د متحده ایالاتو حکومت مالی ملاتړ کوي د امریکا غږ او آزاد رادیو له لارې شمالي کوریا ته مطبوعاتي خپرونې کوي. په شمالي کوریا کې په قانوني ډول د شخصي تلیفونونو استعمال هم تر یو حده پورې زیات شوی، خو په تلیفونونو کې داسې آلات لګول شوي چې تل د تلیفوني مکالمو څارنه کیږي. د دې مؤسسې مرستیال نات کریسټوټن امریکا غږ ته وویل
It effectively blocked all unsanctioned files from being used on domestic phones.
د څارنه د آلات اجازه نه ورکوي چې څوک په آزاد توګه خارج کې تلیفوني رابطه قائم کړي، په مؤثر ډول د هر ډول تماس لاره نیسي. خو حکومتونه چې هر څومره له ظلم او استبداد نه کار اخلي په هماغه کچه د آزادو مؤسساتو رضاکاران هم خپل هڅې ګړندۍ کوي او نوې نوې لارې راوباسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی خبرداری ورکړی چې که امریکا د افغانستان په تړاو د جګړې پالیسي غوره کړي دی به یې پر وړاندې کلک مخالفت وکړي. ښاغلی کرزی له امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې د تازه‌دمو بهرنیو عسکرو لیږل د جګړې غزول بللې دي. د افغانستان کورنیو مسایلو ته په اشارې مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی زموږ همکار رحیم ګل څاروان ته ویل نظام له ګډوډۍ سره مخامخ دی. په دې مرکه کې ولسمشر د نوو سیاسي ډلو پر جوړېدو هم تبصره کړې ده.
د خلکو د محور په نوم باندې یو ګوند هم اعلان شو چې په دې کې ستاسې د حکومت مطرح اشخاص هم پکې دي. دغه حزب ستاسې په اشاره جوړ شوی، تاسې پکې یاستئ که څنګه؟
زه پوهېږم چې د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم. وطني معمولو کې کار کولای شم، د خوب د سپین ږیري د ولس سره، د ځوانانو سره، د تعلیم افغان سره، د هر قشر سره ناست ولاړه کولای شم، خو د حزب د جوړېدو استعداد نه لرم او بلکې مشوق یم د احزابو د جوړېدو، د ملي احزابو د جوړېدو، د ملي حرکت د جوړېدو مشوق یم، خو په خپل استعداد د جوړېدو نه لرم. نه، په دې کې زما لاس نه دی، خو زه تایید کوم، زه ملاتړ کوم د ملي اهداف لپاره، د افغانستان د سولې او د امن لپاره. خدای تعالی دې ټول کامیاب لري او په هغه نیکه لار کې د ټولو سره ملګریم، د محور سره ملګریم، نور بر هر څوک چې دا کوشش کوي دا خو سره ملګریم.
د جنرال دوستم او د اشچی قضیې ته هواری څنګه باید پیدا شي؟ او تاسو باندې هم یو انتقاد چې ستاسو په دوره کې هم د جنرال دوستم او د اکبر بای ترمنځ یو لانجه و چې تاسو حل نه کړه، خو اوس ولسمشر غنی ته داسې ویل کېږي چې دی دوستم یو خواته مخې نیولې ده.
حل بکړه، شوله ځینې جوړه نه شوه، خرابې ځینې جوړه نه شوله، دواړه پر خپل ځای ناست وو. ګوري جنرال دوستم د یوې خوا د افغانستان یو شهروند دی، د بلې خوا د دې خاورې معاون دی، رئیس جمهوري اول معاون دی. دلته پر ده باندې یو دعوا سوې ده او جرمي شکل لري، موږ قوانین لرو، موږ محاکم لرو، او هغه محاکم خپل فیصله کوي. بیا قانون اساسي لرو، په قانون اساسي کې د رئیس جمهور او د معاونینو دپاره خاصه تګلاره ده، خاص اصول تعین سوي دي چې که کوم جرم ثابت شي بیا پسې کېږي. تر هغه وخته چې هغه نوي سوي، نوي ثابت سوي او لویې جرګې او شورا فیصله نه یې پکې کړې، جنرال دوستم د افغانستان او المحوندي دراسة جمهوري او د ټول اختیارات او مسولیت سره نو هم دی باید دې ته متوجه سي او هم موږ ټول دې ته متوجه سو چې په هغه چوکاټ کې د مملکت مخته وزو او نه د شخصي اقداماتو او یا د نور د امریکې سفیر ابدا دا حق نه لري چې د افغانستان د وګړي په هکله د محاکمې غوښتنه وکړي. دا د امریکایانو صریح مداخله ده.
رئیس د زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې بل ډول وې. دوی ویل چې په افغانستان کې داعش مخه ونه نیول سي نو روسیه به په افغانستان کې نظامي اقدامات وکړي. دا څرګندونې څنګه شوه؟
روسان ډېر وخت کېږي چې دا وایي چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي او حقیقت هم دغه دی چې په افغانستان کې داعش روزل کېږي. د افغانستان ملت مینې روزمره چې داعش څنګه روزل کېږي، ننګرهار ته څنګه راوستل شو، د شینوارو زموږ د ولسونو کلي او ځمکې او ژوند یې څنګه برباد کړي. په داسې حال کې چې د امریکې حضور دلته دنیا ته ظاهرا د تروریزم په خلاف اعلان شوی چې موږ د تروریزم په خلاف راغلي په افغانستان کې کار کوو او د دوی د حضور سره سره څوارلس کاله بعد پنځلس کاله بعد داعش راغی. نو روسیه دا تشویش لري او دا تشویش یې موږ ته ویلي، ما چې په مسکو کې وزیر خارجه ویلي، ما چې په مسکو کې مشرانو ویلي، زموږ د سفارت زموږ د احیاد تازه په مخ کې راته ویلي. امریکا افغانستان ته مسوله ده په دې هکله او منطقې ته مسوله ده چې وضاحت ورشته وي.
اما نظامي اقدامات
و رازم خدا چې په افغانستان کې نظامي اقدامات دی دا وینا کړې ده، دا ما په اخبار کې ولوسته، خو تر اوسه پورې مې د روسیې په مطبوعاتو کې دا شی نه دی پیدا کړی. پورې مې د ملګرو سره سلا وکړې چې دا حقیقت معلوم کړي. موږ به روسیې ته کاملا دا وایو چې احتیاط کوه چې په افغانستان کې نظامي اقدامات ونه کړي او هر څه چې کوي د امریکې سره په لو پیمانه وکړه او امریکانو ته وایي چې د افغانستان څخه د خپلو رقابتو د جنګ میدان جوړ نه کړي.
د لویې جرګې په اړه باندې تاسې څه وایاست چې لویې جرګه یې راوغوښتل شي د اوسني وضعیت نه د وتو لپاره؟
موږ په افغانستان کې د ولسواکۍ دپاره دوې واضحې لارې لرو. یوه لارې د افغانستان د خلکو انتخابات دي او د مشرتابه او د نهادو ټاکل دي، لکه ولسي جرګه او مشرانو جرګه او ولایتي شوراوي. او که کله دا ممکنه نه وي، کله دا نه وي او مملکت د بحران خاطر روان او بحران په مملکت کې او موږ د هغه په باب وغواړو چې فیصلې وکړو، بیا نو بله لاره چې زموږ پخوانۍ ملي لاره ده او د ولسونو لاره ده او د ولسواکۍ مظاهر په کې کې دي او تمثیل د ولسواکۍ په کې کې دي، هغه د افغانانو لویه جرګه ده چې په کې افغانان راټولېږي او خپل د مقدراتو په باب فیصلې کوي، خصوصا په بحراني حالاتو کې، خصوصا چې نورې لارې بندې وي.
یعنې اوس حالات بحراني دي چې لویه جرګه راغوښتل شي او مشخصا تاسې خپله غواړئ چې لویه جرګه راشي؟
مملکت خو په ښه حالت کې نه دی، مملکت قطعا په ښه حالت کې نه دی. زه دا صلاحیت نه لرم چې جرګه راغواړم. زه د افغانستان یو فرد یم. زما نظر د افغانستان د یو فرد په توګه دا دی چې که انتخابات نه شي کېدای او د وطن حالت ورځ په ورځ د خرابۍ او خاطر باندې چې روان دی، هرې لارې ته ګورو، معاون د رئیس جمهور دي نن وطن ته نه شي راتلای. او تاسو د ائتلافو د جوړېدو خبره وکړه، د نامنۍ خبره واوره، جاني خیل ولسوالۍ عادي پر ماښام سقوط وکړي، تیوري وړمه سقوط وکړي، ولسوالۍ سقوطېږي، حالات که موږ ځان ته فریب ورکو وایو چې سم جو دا خو ځان هم خدا باسو ملت هم خدا باس، دروغ وایي، دروغ نه سي وایي. لویه جرګه یو لاره ده او بهترین لاره ده که انتخابات کېدای نه سي، نو زما په نظر به بهترین لاره، ملي لاره، د حکومت دپاره، د افغانانو دپاره دا وي چې لویه جرګه راغواړي او پر دې ټولو ملي قضایاو د افغانستان بحث وشي. زه نه دا صلاحیت لرم او نه دا ځان ته صلاحیت لرم زه د جرګه راغواړم. زه د جرګې پلوی یم په دغسې حالاتو کې او د دې پیشنهاد د یو فرد په توګه بالکل کوم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.